د یوروویژن په کلنۍ سیالۍ کې د سندري جایزه ګټلې. د شاعر او لیکوال فدا محمد نظری لومړی تلین په لندن کې.
د نورو لیکوالو او شاعرانو لاس نیوی هم کوم.
په همدې لندن کې د ډاکټر اکبر اکبر د شعر او نثر ګډه مجموعه چاپ شوه.
پاسې چې پاتې ګو بیا بوډا ګان شو پام صاحبره پاسې په دې باندې ما سټیج لو بلی کلی دا.
د استاد جنید شریف په نوښت پښتو شاعرانو ته جایزې ورکول کیږي.
په خپل ویب سټ کې هم دا اوس مونږ لیکلی دي چې تاسو شعرونه لیږلای شئ.
او کله دې ادبي خبرونه تر اخیره را سره وي نور مطالب به هم واوري. د فرانسې په کان کې د 2022 کال د فلم نړیوال فستیوال د سیشن بي پورس پیل شو.
بونسوار ا توس ا بیانوی او 75م فستیوال د کان.
دا په نړۍ کې د فلم تر ټولو مهم او ستر فستیوال یادی شي. چهار کال د فرانسې په جنوب کې د نیس شار په لمن کې کان شار ګوټه کوربه وي. د کان فستیوال سشکل د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زيلنسکي په وینا چې لا پلازمینې کیف هي د ویډیو کانفرنس لاره وکړه پرانستل شو.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Zelensky por film jodunko shakhlo khair che de Charlie Chaplin pache che de Hitler por zede hunar wakarawa cinema de diktatorano por zede wakarabi. The Cannes Festival para nur de Firouzi Azizi pura purki.
Sunshine at Cannes and all the joys of a film festival thrown in for good measure.
د فلم ډایریکټر کوینټین فارانیت نو وای ک په سینما میان نو د کان فلم فستیوال جنت دی.
If you love cinema, this place is heaven.
په 1994 کال کې د پال پنوم د فارانیت نو فلم د کان فستیوال د سرو زرو میډال ګټلای و. ورسته له دوا و ټکنیو کلونو سکل به کان فستیوال په خپل وخت د میل ولسمې تر 28مې روان وي. د کان فلم فستیوال په 1994 کال کې پیل شو چې هر کال تر 200,000 ډیر کسان ننداره کوي. په تیرو 15 کلونو کې چې د فلمونو دا ننداره پیل شوې ده د سینما خورا منل یو ستورو لکه چارلی چاپلین، افرید هیچکاک او براد پیټ هم په سرو غلیو پلونه ایخي او ګامونه یې اخیستي دي. دا فستیوال په 2020 کال کې د کرونا وبا له امله تر سره نسو او په روس کال د میاستي پر ځای په جولای کې پیل شو. د کان په فستیوال کې سکل اتلس فلمونه سیالي ته وړاندې کیږي. د ننداري ته د نړۍ تر اتیا د ډیرو هیوادونو استازي وربلل شوی دي. خو سکل د دې فستیوال چارواکو ویلي دي چې هیڅ روسي پلاویتای بلنه ور نکړه او ولات یې پر اوکراین د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین بریټ دی. په کان فستیوال کې د پتنګ نظر په نوم اوکراینای فلم هم په سیالیو کې برخه اخلي.
د جنوب په باور د کند فلم فستیوال لومړی ځل په 1993 میلادي کال کې پیل شو. خدا پیلامه بیا د جنوب نورو په نظر سمنه ده، ځکه چې نړیواله دوهمه جګړه پیل شوه او دا هنري هڅې تم شوې. د دې فستیوال لومړی هڅه سیاسي وه. هغه مهال هدف د هیټلر په مشي د فاشیستي آلمان د نفوذ مخنیوی یاد شوی دی. تر جګړې وروسته دا فستیوال تقریبا منظم مخته ولاړ، خو په لومړیو کلونو کې درې ځله د اقتصادي ستونزو له امله جوړ نه شو. د کان فستیوال ته سږ کال د 15 هیوادو 4000 خبریالان ورغلي دي. دا فستیوال د مې په 28مه پای ته رسیږي. پر دې فستیوال د اوکراین د جګړې اغیزې د دغه هیواد د ولسمشر له پرانیستونکي وینا ښکاري. د اوکراین جګړې د اروپا د سندرو پر ستر سیالۍ هم وزر غوړولې دي. نور له اجمل انڅخه
د یوروویژن د سندرو سیالۍ سکل د کالوش ارکسترا په نوم یوې اوکراینۍ ډلې وګټله. دا مسابقه د می په 15مه د ایتالیا په تورین ښار کې ترسره شوه. په دې سندره کې اوکراینی شپږ کسیز ډلې د اوکراین محلي ملودي له هیپ هاپ موسیقۍ سره یو ځای کړ. دا کالوش ارکسترا ډلې مشر اولیا پیسوک تر بریا وروسته د خپل سندرې په اړه وویل:
سلوخته اوکراینسکو موزیکو دیوتس اوکراینسکی فلمه
تاسو د اوکراین موزیک ته وګنی ولای شئ، اوکراینی فلمونه لیدلای شئ، اوکراین لیدلای شئ، ډیر څه کېدای شي. موږ خپل کلچر لرو، ډیر پزړه پوري. کچیرته تاسو زموږ د موسیقي ډلې ته وګورئ، موږ د اوکرين ساده کلچر غوړه کړی دا اوکرينای فولکلور دی چې ممکن د راتلونکو څو نسلونو پترسکي هیر شوی وای موږ دا میلودي له هپ هاپ سره یو ځای کړی دا چې دغه نوښت پزله پوري کړی دا
د سندرو په دې سیالۍ کې د اروپا د 25 هیوادونو سندرغاړو برخه واخیستو د بریا لپاره د هغو لیدونکو رائے شرط و چې په خپل کورونو کې د ټلویزیونونو لاره د مسابقه کتل او رائے ورکوله د مسابقه چارون کې پلاوی کالوش ارکسترا ته څلورم مقام ورکړ خو اکثر خلکو د اوکراینی ډلې تخپل رائے ورکړ چې ل دې عملی لومړی ځای خپل کړ د دې ډلې مشر اولیا پیسوک د سې شنبه په ورځ د اوکراین په پلازمینه کیف کې خبريالانو ته وویل د یوروویژن سګنې سیالۍ د اوکراین لپاره خورا مهمه دي
موږ غواړو له دې ټولو هیوادونو مننه وکړو او د دې ټولو هیوادونو خلکو مننه وکړو چې اوکراین ته رایه ورکړه او د زکه چې دا بریا سکال ډیره مهمه ده
ګن په دې باور دي چې په اوکراین کې جګړه او د دې هیواد لمزکنې بشپړتیا څخه د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو د دفاع غږ د دې سبب شوی چې د اوکراین له موسیقي ډلې سره خواخوږي ډیره شي او دا ډله بریالی شي د سکال یوروویژن سیالۍ دوهم مقام د سم رایډر په نوم د برتانیې ډلې او د شنل په نوم اسپانیایي ډلې دریم مقام ترلاسه کړ
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
او لندن کې افغان ادبی بهیر د اکشن بی پورس د لیکوال شاعر او د خپل بهیر د یو فعال غړي فدا محمد نظری ویر وکړ نور پر راپور کې
د فدا محمد نظری د لومړی کلین په غونډه کې د هغه د ژوند په دریو اړخونو رڼا واچول شو د پر شیر خبرې وشوي د ځینی مدني هڅې یاد شوي او دای په خپل ژوند کې د یو بریالي سوداګر په توګه اوستایل شو د غونډې را بلون کې کیسه لیکوال عبد الوکیل سولمال د مرحوم نظری مدني هڅو ته اشاره وکړه او وی ویل
د
کټي
د سرمایې لوی برخه په دغه کې مصرفې ده دا لیکوالانو په کتابونو پچاپ کې د زونو پرهنګي وندو په تنویل کې د خلاص لاس درودل بلکې د ډیرو لیکوالو شاعرانو په لاس نیوای ام کوو
په دې غونډه کې چې د خدای بخلي نظری د کورنۍ یو شمیر غړو هم برخه پکې لرله پوهان مجاور احمد زیار د ټلیفون لاره د نظری سپین شیر بریالی وباله شاعر نظیف الله تکال د نظری د شیر څو بیلګې یاد کړې او وی ویل چې نظری یو ښه شاعر وو کیسه لیکوال عبد الله مهاک بیا د مرحوم نظری د ژوند یو بل اړخ یاد کړ د ویل چې نظری یو بریالی سوداګر وو سیاسي فعال نور وهاب چپان له نظری سره د ګډ زندان خاطرې شریکې کړې د دریجه به شاعر او لیکوال سید رضا محمدی د خدای بخلی نظری د فرهنګ پالنې هڅې یاد کړې او څرګند اکرا چې د څډول په کابل کې د لیکوالو لسنیوي کاوه شیرولی ورین د مرحوم نظری ژوند لیکول وسته او یو شمیر نورو لیکوالو هم خپل نظر څرګند کړ د غونډې ورستای ویناوال د مرحوم نظری زوی میوان نظری وو هغه د افغان ادبی بهیر د مدیر سولمل شینواری نه مننه وکړه چې د دې د پلار په یاد د غونډه رابللې و هغه د پلار نور فرهنګي ملګری هم مستایل چې په دې غونډه کې رغنده برخه واخیسته او د هغه د ژوند پر مختلفو اړخونو په زړه پوري ویناوي وکړي فدا محمد نظری تیر کال د اپریل په 15مه د کابل په دهی بوري سیمه کې په خپل کور کې ووجل شو هغه مهال امنیتي مسولینو وویل چې د دې پیښې څرنه به وکړي خو لا هم څرګندنه ده چې یو مدني فعال ولې ووجل شو
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري د پښتو شعر لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې د پانتون د ادبیاتو استاد جنید شریف د خواجه شعرونو په نوم د وی پانه په جوړیدو بوخت دی د دې وی پانه لاره غواړي چې ځوانو شاعرانو ته 5 جایزې ورکړي لومړی دوی جایزې د وی شجاو نارینه لپاره دي د هر وی ارزښت 500 امریکایي ډالر ټاکل شوی دی درې نورې جایزې هر یو $300 تین شوې ده دا جایزې به کله ورکول کیږي او څوک به یې ګټونکی ټاکي مخکې تر دې چې په دې اړه له شاغلي شریف څخه معلومات واخلو له دوی څخه به واورو چې د خواجه شیرونه وې پانی کارونه چیرته رسیدلی
کار خو یې بشپړ شوی دی او نشر شوی هم دی خو اعلان کړی مو نه دی
نو ولې مو نه دی اعلان کړی
یو دلیل خدای دی چې ما وختل چې نظریات د موخه یو 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 ډاله لرو د حکمانو د شعر د حکمانو ډاله ده چې هغه حکمان نه غواړي چې نمونه دغه ښکاره شي څرګند شي نو دغه ما غوښتل چې هغوی یواړې یو نظر پرې واچوي او بیا یې اعلان کړو او بله خبره دا ده چې دلته ما یو قرارداد کړی و د چا سره و هغه سړي بیا نو د دې کفایت نه درلود چې پښتو هم پکې زیاته کړي په ویبسایټ کې نو ویبسایټ په انګلیسي دی دا اوس نو ما ځینې عنوانونه پښتو کړي دي ورته خو دومره ونه شوه چې دا ټول پښتو شي نو په دغه دلیل باندې تروسم اعلان نه دی کړی
په دې کې به د افغانانو شعرونه بیرته په انګلیسي باندې ترجمه کیږي
نه 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 یوازې دا د خپل د ویبسایټ هغه فورم چې دی داغه نمونه په انګلیسي دي د مثال په توګه د دې په ځای چې وایي نوم دې څه شی دی د شاعر نوم وایي نیم
کوم معلومات چې زلرم تاسو غواړئ چې د دې ویبسایټ ته لری بیا هغه شعرونه چې ستاسو د حکمانو له نظره عالی شعرونه دی هغه ته ځینې جایزې هم وټاکي څنګه جایزې ورکوي
د ویبسایټ اصلي هدف هم دا دی چې دا جایزې خلکو ته شاعرانو ته ورکړي نور پانی هم پکې زیات شوي دي لکه غوره شعرونه یا اصطلاحی لغات و دغه څه شیان هغه نو بیا وروسته دې کار کوو اوس اما مهم هدف زمونږ دا دی چې دا شعرونه شاعران دا زلمی شاعران مخصوصا چې عمر د شپاړسو او د څلوېښتو تر منځ دغه ځوان شاعران مونږ ته شعرونه ولیږي درې شعر لیږي یا په یو فایل کې یا په درې مختلفو فایلونو کې دغه خپل درې شعرونه وختړي مونږ ته لیږي هلته ویبسایټ کې دغه څه پورته کوي نو بیا حکمان زه خپل حکم نه یم زما بس رول همدا دی چې دا مالی برخه زما وظیفه ده چې هغه جایزه ورته پیدا کړم
نو دغه جایزه بله وبخښه تر کله پورې به دا جایزه اعلان
شي اعلان خو په خپل ویبسایټ کې هم دا اوس مونږ لیکلی دي چې تاسو شعرونه لیږلی شئ او هیله دا ده چې تر اگست پورې د اگست دیرشمې نیټې پورې مونږ دا شعرونه واخلو پس له هغه نه بیا دغه دا مسابقه چې ده دا نو بنده شي او د شعرونو په قضاوت باندې مونږ کار شو
له استاد جنید شریف څخه مننه دوی پښتو شاعرانو ته جایزې ورکوي
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختم
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبه په ورځ اته بجې له آزادی رادیو
یو شعر به لوی ځواني شاعر واورو بیا به مو وړاندې پلندن کې د پښتو شعر لوی نوې چاپ شوی ټولګي خبر کړو چې په ای بوک یا برېښنایي توګه خپور شوی دی امینه فنا هغه شاعره ده چې تر اوسه د شعرونو یو ټولګه د توبا تر سیوري لاندې چاپ شوی ده او همدې کتاب هم د زری کړکۍ جایزه ګټلې ده دا غزل او آزاد شعر وای چې کلمې پښتنه ترې وکړه چې کوم ډول شعرونه دې خوشي شي امینه فنا وویل چې دواړه می خوشتي هم مقید هم آزاد خود آزاد شعر لمن پراخه ده زرمی پری تسلی کیشی ده هم ده آمین فنا یو آزاد شعر ده دی بخبل شخ
کاش که شعر می لکستال مرین نظر وای سلیدون که مسیدون که توره توره استاد و گرگر استرگ و غند خوک وای کاش که شیر می کاش که شیر می لکستا بی جوڑی حسن زی رو غلی و نی وی استاد روح پلمن اوخ کا اوخ کا توی وی لکه حس دمین توب وی کاش که شیر می کاش که شیر می وگم استاد غیق لرلی استاد گل مخ استاد تندی دخلو شبنم لند وی کاش که شیر می کاش که شیر می لکستا سمندر سڑو وی موسیقی لکستا دزرد رزا وی پر رکی روانا دخوگی من رنا وی کاش که شیر می کاش که شیر می لکستا لمڑی دیدن وی کیفیت یه ناشنا وی کاش که شیر می لکستا لمڑی دیدن وی کیفیت یه ناشنا وی لکستا پستا اروا وی روح و زرمی ورمین وی کاش که شیر می کاش که شیر می لکستا کوسری غک وی ما پلپو لپو چخلی سپیر خیال که می چنت را ٹکی دلی کاش که شیر می کاش که شیر می لکستا تاو دلا سنا لکنگل وجود نتاو وی سیغی که لکپان رفی دلی کاش که شیر می کاش که شیر می لکستا غرق مچکی ستا خبری مرغلری زما غاڑکی میل وی خوشبوی دلونگو لٹٹر زما خطلی کاش که شیر می کاش که شیر می کاش که شیر می لکا توائی 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 او مین پری زما سڑوائی او مین پری زما سڑوائی کاش که شیر می
آزادی رادوی مجله اوری د ډاکټر اکبر اکبر د شیرونو څلورمه ټولګه په لندن کې چاپ شوه. دا کتاب اتل هیلې نومیشي. د ښاغلي اکبر تر دې مخکې د مراندی د ګوتو خاپی او لمر شپه او ګل په نوم درې شیري ټولګې چاپ شوې وي. د اتل هیلې کتاب هغه څه نه دی چاپ شوی لکه د ښاغلي اکبر نور کتابونه، او دی وایي چې د دې کتاب د پلورلو پیسې هم دی نه اخلي. لومړی بل دوی څخه واورو چې دا نوی کتاب څو مخه دی.
دا د 200 نه زیات دی. کتاب زما مخې ته پروت دی. زه به تاسو ته دا 202 مخه دی، او اخیری لیکنه چې دا هغه هغه لیکنه ده چې د نیکی په کتاب باندې چې هغه په زرتشت باندې لیکلې ده، تاس سپوک زوراسترا پاغي باندې ما کړی ده.
No,
دا اوس به ما ته چې 2015 په دې غاړه مې تا ولې دومره لیک شیرونه لیکلي دي.
دا خو بیا هم ډیر دي. څنګه ستاسو په خواني ناچاپ شیرونه هم پاتې شي دي او کنه ټول هم دا ناچاپ شیرونه چې په دې کې راغون شي؟
زه یو ډیر بد خوې لرم او یو ډیر ښه خوې لرم. ښه خوې مې ده چې زه شیرونه ساتم. یو شیر هم نه دی پاتې شوی زما. تاسې به کم وی چې هغه ما نیمګړی پریښې دي او بیا زما نه پاتې شوی دي، خو هغه به د ګوتو په شمیر باندې وي. بد خوې مې دا دی چې زه کله هم چې د ریډیو ډرامې ولیکم بیا په سکرپټ پسې نه ګرځم، نو لږ تر لږه دوه نیم سوه ډرامې زما ورکې دي. کله چې زه د فلمونو سکرپټونه ولیکم فلمونه هم رانه ورک شي او سکرپټونه هم رانه ورک شي، او کله چې زه سیاسي یا فلسفي یا ساينسي مقالې ولیکم ټول را سره نشته. شعرونه را سره ټول دي. د شعر په عقل باندې زه ډېر امین سره یم، د لیکنو په عقل باندې امین نه یم. تخپل لیکنو په عقل د نورو د لیکنو نه، تخپل لیکنو په عقل قطعا امین سره نه یم.
نو په دې اتل هیلي کې خو په پیل کې ماته داسې ښکاره سو ستاسو د غدنا سره امانت هم په ځای کړی دی چې لشیره پرته نور شان هم پکې راغون شي دي. هم داسې
ډیر کم ډیر کم ډیر کم دا او د دې اړه مې په ځای کړی دی چې ورکی درانه. نو د دې د پاره دا کوم لیکنه څېړنیزه لیکنه چې ما په تاسپوک زراستر باندې کړی دی چې د نیچه په کتاب باندې شوی ده، دا پروس کال غالبا لندن د وی بهیر کې معمول ګروته واور ولا نو بیا ران دا ورکیدله. ا سټیج ډراما وا سټیج لوبا وا د ماشومانو لپاره پاسې چې پاتېګو بیا وډاګان شو پام ساونه پاتېګو مونږ چوالو پلان می خو دې په ژوند ته نو کې سات کې په پاتې دوه اخبا تا خبره مونږ ته کوله پاسې چې پاتېګو بیا وډاګان شو پام ساونه پاتېګو. په دې معنی ما یو سټیج لوبا لیکلې ده د ماشومانو لپاره، هغه مران اور کېدل نو هغه په کتاب کې راوړل.
ولې مول دا کتاب په لندن کې چاپ کړ؟
لندن کې مې زه کې چاپ کړ دا دې خسته پوښتنه وکړه دا له ځان سره چې نه دا کتاب د دې لپاره چې ټول نړۍ ته ورسیږي زه په لندن کې چاپ کړم. نو د دې خاطر نه کتاب ما په لندن کې چاپ کړ. په کابل کې چې کلمې د دې چاپ کولو لپاره په لومړو کې په تېلې و هغه وخت کې را سره دا خبره وشوه چې نور نړۍ ته به څنګه رسوم. بیا ما ویل چې زه خیر دې لچا خبره سل په لالي پوری دا یو په بنگلو نو ما چې زه و به زغم ما نړۍ کې نور هوادونو ته به د کابل نه زولې ګم. خو بیا پکې نظام و اوخته بدل شو ور بکې د ډاکټر سیب اشرف غنی لال د غیپ زمان د اسلامي امارات راغی او بیا د چاپ کارونه ډیر زیات تکني شو. نو ما به سره وګڼل چې زه په لندن کې دلته چاپ کوم، په برتانیا کې چاپ کوم. یو ټوکی را تر لګلې دی د هارد کاپی. نو زما د دې هارد کاپی ډیره ګرانه پریوزي، په 14 پاونډه باندې یو هارد کاپی پریوزي چې هغه د افغانستان په پرتله باندې د پښتونخوا په پرتله باندې ډیره ګرانه ده. نو د دې خاطر نه زه ته کوم هڅه دا کوم چې هارد کاپی نه د دې کمی چاپ شي او په ای بوک باندې چاپ کوم. ای بوک یې بیا زه کیندل ته ورکم او امازون ته ورکم. نو ای بوک به هر څوک ډاونلوډ کولای شي. خو د ای بوک د ډاونلوډ کولو لپاره بیا زما پروګرام دی چې هغه کې هر څوک ډاونلوډ کوي یو ډالر یا یو پاوند یا 500 افغانۍ یا دغه معادل چې هر څه راځي په کرنسی کې کدي درهم کې دیناري هغه کې به ورکي او هغه پیسې به مال نه راځي. هغه پیسې یو فن لزی دا فن چې دی هغه بیا د پښتو د کتابونو د خبرولو لپاره د پښتنو لیکوالو سره د مرستو لپاره دې لپاره به استعمالېږي. هغه پیسې نه زما دي او نه هغه پیسې ماته راځي.
له ډاکټر اکبر اکبر څخه په مننې د شعر په نړۍ کې تم کې شو. منلی شاعر نور محمد لهو خپل یو شعر دکلی مکری.
ژیړې ژیړې ژړاګانې لکه په غشي وشتل شوې دوه کوترې، څومره ژر مو د یو بل د زنکدن په نندارې کې ویښته سپین شول. څومره ژر دې په خوږې او تنکۍ زنې د اسمان په تازه ګوتو رسم شوی شینکی خال لکه کنګل د چا د خولې په تاو اوبه شو. کله کله پیړۍ څنګه لکه ستا د دې تازه مچکو خراب یوې شېبې باندې بدلېږي. پرون دلته یو رېدی تک سور ولاړ و، خو نن نشته، وفات شوی دی ویلی خوږی اوبه هم کمې شوي. هلته ګوره د رڼا له تک سپین لاس نه ناببره ډیوې لویږي. د غنمو په موسم کې د خپل درمن سرو لمبو ته لکه بوره ناسته یاره. د غنمو په موسم کې د خپل درمن سرو لمبو ته لکه بوره ناسته یاره. ما هم یو باغ د نارنجو ژیړې ژیړې ژړاګانې دې راوړي. زمانې زموږ زخمونه را جوړ نه کړل، زمانې موږه زخمو سره عادت کړو، زمانې موږه دوکه کړو، زمانې لکه لوګي د تازه اودو د خوشبو په پلمه باد ته وسپارلو. زمانې د هغه باغ تاوان ورنه کړ چې نازکې بنفشې وې هاتیانو قتل کړې. نو نو خوږ لاس دې ما ته راکړه، ستا لاسونو کې شیبې ابدي کېږي، ستا په لاس کې زمانې ډبرې کېږي. او شیبه لکه په ځغاسته د سرو زرو مسته اسپه، که وغواړې ستا د دنګې خندا قسته په شا کېږي او درېږي. د اوربل هر یو سپین تار ته دې جلا جلا زه ومرم. سترګې خلاصې که او راسه ای د عشق ښکلې مرغۍ، زه به مې زوړ ویلون راواخلم، ته له سره هیرې شوې شنې سندرې بیرته پیل کړه. په لوړ ستوني دومره لوړې چیغې وکړه چې له خاره د غره سر ته تښتېدلې ونې بیرته راستنې شي، چې له خاره د غره سر ته تښتېدلې ونې بیرته راستنې شي.
په دې خپرونه کې مو وړاندې د کابل د پلخشتي جومات له تاریخه خبرو چې کله ودان شوی دی او د کومو واکمنانو په زمانه کې بیا رغېدلی دی. خو مخکې تر دې چې د دې تاریخي جومات په اړه تاسو ته معلومات درکړو، له یوې خبرتیا وروسته به له قسیم جیر نه چې د سټاکهولم په پوهنتون کې تاریخ لوستی دی دا واورو چې د تاریخي ماڼیو تاریخ لیکنه څومره مهمه ده.
آزادي رادیوي مجله پدې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبه په ورځ اته بجې له آزادي رادیو.
ځینې کسان په دې پرمختللې نړۍ کې د یو مشخص مکان تاریخ لیکي. په افغانستان کې دا شی دود نه دی تر اوسه پورې. څرنګه د دې موضوع اهمیت په افغانستان کې د افغانانو لپاره څومره دی؟ مثلا یو ماڼۍ، یو جومات، یو تاریخي ځای په پدې باندې د کتاب لیکل
دا خو ډېر زیات مهمه ده، ځکه چې عموما چې تاریخونه د مقاماتو لپاره کې تر ډېره دا ډېر مهم دی، یعنی د دې ارزښت ډېر زیات په تاریخي لحاظ باندې او دا ډېره بهتره ده. مګر غر کې دا د تدریس توجه کوي چې ځکه چې غر ډېر زیات په تعداد باندې ډېر زیات مورخین لري، ډېر زیات څېړنیز انسټیټیوټونه لري او په میلیونونو میلیاردونو روپۍ پرې باندې لګول کېږي. په افغانستان کې عموما تاریخ مورخان او تعداد ډېر زیات کم دی، لکه د نورو علومو غوندې. خو بیا مورخان خوار په دې دي چې دې ته دومره توجه نه ده شوې، درسونه نه دي ورکول شوي. مګر او دمو په دې برخه هم د سپاتې لکه د افغانستان په نړۍ تاریخ نه لیکل شوی، شو د ټولنیز تاریخ نه لیکل شوی، اقتصادي تاریخ نه لیکل شوی. د ما په نظر باندې په راتلونکو دیشو کلونو کې کدا وضعیت په مخ لاړ شي، نو دې برخو ته توجه کیږي.
دا امکانات خو نور لري، لیکن ځین امکانات چې افغانان لري، مثلا دارلمان ماڼۍ جوړه شوې ده د افغانستان په آرشیف کې، په دې برخه کې اسناد شته او حتی هغه انجینرانو چې په دې باندې کار کړی دی هغوی هم اسناد ترلاسه کولی شي. فکر نه کوي چې یا یو جومات ته پلخشتي جومات ته د دې اسناد په یو شکل باندې ترلاسه کولی شي؟ په دغه رقم په مختلفو ماڼیو باندې او په مختلفو ځایونو باندې هم جنې کېدای شي چې د علوم اکاډمي کار وکړي او په دې برخه کې وړ وړې وړې رسالې کې غټ تاریخونه نشي لیکلې وې لیکي
دا ډېر زیات اهمیت لري ځکه چې دا معنی چې دا یوازې نه یو ودانۍ ده بلکې دا یو فکر ځان سره لري یو زمانه له ځان سره لري د سټایل د جوړښت د جنې په دې کې اوسېدونکي خلک دا یو ډېر لوی پخ لري د ارکیټیکچر تاریخ د معمارۍ تاریخ په غر کې تاریخ وړي دغه ټبر خلک تر ډېره دا یو څنګه په پښتو کې څنګه یو ویټر ډیسپلیناري بخشته نه بین ورشتي بخشته معماران او انجینران او مورخان په ګډه په دې پروژه باندې کار کوي مګر په افغانستان کې تر اوسه موږ د افغانستان د معمارۍ په اړه ډېر زیات کم پوهیږو چې څنګه موږ پوهیږو هغه ته په دې اړه یو کتاب نه دی لیکل شوی چې ماته معلوم دی موږ له دې پوهېدلې څو خلکو کومه چې فکر کوو فرض مثال په افغانستان کې د حجرې له کورونه بېلې جوړې دي موږ پوهیږو چې ښځه او سړی خلکو نه غوښتل چې ګډ شي فرض مثال اشپزخانې تر ډېره وړې وي په افغانستان په جامع کې چې موږ وګورو پخلنځي نو موږ مندا د ښځې خراب ځای په ټولنه کې برعکس حجرې بیا ډېرې ډېرې رنګینې وي ښایسته وي نو دا هیڅ څه په خزو ته پیو پورا حقونه نو مې دا اوسې چې کپ کوم ځای کې چې ځوان کا واغ تر ډیر خراب او پسمانده او تنګ او زاړه و مګر برعکس د کوم چې سړو ځای نو هغه ډیر زیات مهم نو د دې لپاره مونږ کولای شو چې یو اجتماعي تاریخ ولیکو او ځینې معنی خو دې لوی رول لري فرض مثال په افغانستان کې په ټولو کې پولیسټي ډیر مهم دی
په افغانستان کې په دې تیرو پیړیو پیړیو کې ډیر کم خلک شاید پرې باندې پوښتې چې د افغانانو د معماری سیستم څنګه دی لیکن په اروپا کې چې کله څوک وی مانی ته ورزی یالت کتابونه پراته دي او درته وایي چې دغه مانی په دې شکل ودانه شوی ده د دې مانی یو برخه دغه معماری ده بل برخه دغه معماری ده فکر نکوي که سر له اوسه هم افغانان د مکانونو د تاریخ لیکلو ته پاملرنه ونه کی دا کوم شان چتر سپور للا ستلی دي د پاتې به هم للا سور کو
بالکل ځسل په سره په سره په اړه متفق کمه ولا کټاستیار زو که په پاکي خلق د تاریخ یو ډیر لوی اغاهی لري په ډیر لوی ډول د سره متړل شوی دی تاریخ د روزمره ژوند د وغټ برخه د تاریخي معنی تاریخي جین متاسفانه موږ دا کوم چې افغانستان په ځر کال تاریخ لري مګر یو کم خلک شاید په دې باندې پوه شي یا د څه مګر تاسو کوم افغانستان ته لاس د پندوز رقم نو یو دی هیڅ یې د درې سره کوم نه دی 2000 کلو تاسو ډیر کم فکر کوئ چې د مملکت 2000 کاله تاریخ لري 2000 کاله تاریخ لري د دې خطه باندې یو وجدا وسې مې باندې چې ډېر سره له خټو جوړې شوی یا غټ ډېر زرو نه دی تللی په جنگونو کې لمنځه لاړې لکه چې بار څه خپل کلمه کې په جره لابات کې لوی د تاریخي کلاګانې د برټش لایبرری څخه ګورم دی جره لابات ډېر لوی تاریخي کلا ده زه په جره لابات کې لوی سوی مالته اوس هیڅ کلا نه ستاسو په دې باندې هیڅ نه پیږي چې دا کوم جی کې واه فرض مثال غزنی همداسې کابل همداسې نور خارون همداسې یو بودا پاتې دی یو بودا پاتې کېدو وجه ما غټه د تل ورواله کومه سټوپی چې هغه ته د خارجي نه لري برکه کته سي په اروپای خارون کې اوسېږي نو تاریخ په دلته ځوندې دی په ډېر قوي شکل باندې نو د مړیګان ډېر زیات مهمه دی او موږ لازم نه چې په دې اړه لیکل وکړو او دا اوساتو خو ته ډېر دای دولتونو دا دی هغه کارو ډاکټر صاحب اشرفانی د تاریخي ماڼیو د ودانې د پر ډېر توجه وکړه مګر متاسفانه چې دا سیا معماری تاریخ چې موږ تمه لرل او توقع مو چې دا د ریکولې کلسي
لا شغل زیرنا مننه دوی په خپل خبرو کې د کابل پولیسټي جماعت هم اشاره وکړه د دې تاریخي جماعت د تاریخ پاړه لملالي بشیر څخاورو
پولیسټي جماعت د کابل شهر په زړه کې ودان دی دا په سیمه کې د اسلام تراته ګرسته لمړی جماعت ګڼل کیږي د یو شمیر مورخینو په وینا دا جماعت د حضرت عثمان د خلافت پر وخت جوړ شوی وو کله چې تیمورشاه چې له 1300 تر 1350 کلونو پورې د افغانستان پلازمینه له کندهار کابل ته ولېږدوله د پولیخشتي جماعت یې پراخ کړ او ترمیم یې کړ تر تیمورشاه وروسته د زوی زمانشاه د پولیخشتي جماعت ورغاوه وروسته د امیر عبدالرحمن خان په وخت دا جماعت سم ورغول سو پولیخشتي جماعت درې دروازې لري چې د هر اوره په سر یو ګمبته ستا او یو لوړه مناره لري چې له هغه ځایه د اذان ژغ پورته کیږي
الله اکبر الله اکبر
د پولیخشتي جماعت درې پور د امیر حبیب الله خان په وخت ودان سو او د جماعت غولې هم د په زمانه کې سره ترمیم او جوړ سو د دې جماعت دیوالونه اته اتیا متره اوږد دي. د امیر امان الله خان په زمانه کې د پولي خشتي جماعت د نن د ماشومانو لپاره مدرسه جوړه سو او دا په کابل کې لومړی دینی مدرسه ده چې جوړه سوې ده. د نادر خان او ظاهر شاه په وختونو کې هم په دې جماعت لاس وهل سوې دي. دا جماعت په نیویمه میلادي لسیزه کې د مجاهدینو د خپلمنځي جګړې پر مهال زیانمن سو او بیا په 2019 کال کې د پخوانی ولسمشر اشرف غنی په وخت ټول جماعت ورغیده. په پولي خشتي جماعت کې په یو وخت لس زره کسان منځ کولای سي.
ازادي راډیوي مجله اوري. د ازادي راډیو د دې ادبي فرهنګي مجلې په ورستیو کې د ساموئل لانګورن کلیمنس چې مارک ټوین تخلص یې کاوه د یوه شاهکار اثر په اړه. د مارک ټوین د شهزاده او سوالګر ناول جبار فراز په پښتو ژباړلی دی. دا کتاب اوه کاله مخکې په کابل کې په 270 مخونو کې چاپ شو. ځوان لیکوال عطا الله جواب دا کتاب لوستلی دی. د یې په لنډو کیسه راته تیروي.
پاتلسمه پیړې کې د منی په اورس په یو غریب کورنۍ کې والک وزیږید چې مور او پلار تر بیزاره وو. خو پاندغه ورځ یو شاهزاده وزیږي چې ټول انګلستان ورته سترګې پلاره وو. غلی غریب والک لګرالوې شو په کوڅو کې به خیرات راټولوه. د دې سوالګر ارمان چې شاهزاده وویني په خوبونه کې پیلې ده. بای بای چې ملګرو ته کیسې کولې هغه بور پورې خندل وهي. یو ورځ په تلو تلو کې د ماڼې مخ ته رسیږي. دروازه خلاصه ده. دننه ګوري چې شاهزاده په لوبو بوخت دی. واجب ادا ده چې د دواړو سری هم یو بل ته ډیری ورته دي. یو دم ټیله خوري غورځي سرته پیردار ولاړ یو ورته وایي زله دې ځای لاړ شه. خو د شاهزاده ورته راپام کیږي او دننه غواړي. شاهزاده سوالګر سره کینی کیسې کوي ډوډۍ خوري. شاهزاده ورته د ماڼۍ نه شکایت کوي او سوالګر ورته باندې زیستای چې موږ هر خوا ته وغواړو هلته تللی سو لوبې کوو لمباګانې کوو. په همدې همدې کې سره جامې بدلوي. شاهزاده بیرون راوځي چې چکر ووهي او سوالګر په ماڼۍ کې پاتې کیږي. شاهزاده چې مازیګر راشي پیرهداري نه پرېږدي او د سوالګر فکر پرې کوي. شاهزاده تر ډېره چغې وهي چې زه شاهزاده یم شاهزاده یم. خو سوګم کوم باور نه کوي او ورپورې خاندي. د دې د خبرو خوند اخلي. په ماڼۍ کې سوالګر هم عجیب کارونه شروع کړي وي. وایي زه سوالګر یم خیرات خور یم زه مور ته مې ورځم پلار مې به وهي. پاچا او نور کورنۍ فکر کوي چې شاهزاده لیونی شوی نور ته ډاکټران راغواړي. میاشتې او کلونه تیریږي چې پاچا مري. سوالګر هم د شاهزاده خوی نقل کړي وي. جشن جوړیږي چې شاهزاده ته د پاچا تاج په سر شي. خلق راټول شوی شاهزاده لډې رستم کډاونو غالل ورستا په داسې وخت کې را رسیدي چې سو نه پرو تاج په لاس کې نیول او شاهزاده ته په سر ورګدي. شاهزاده په دې وخت کې غا کوي دا زما حق دی. اصل کې د پاچا زوی زم. ټول خلک حیرانېږي. یو غوغا جوړیږي. سوالګر هم وایي دا رښتیا وایي زه اصل شاهزاده نه یم. شاهزاده د هغوی خواته ورځي او په لنډ ډول ورته وایي چې موږ څنګه سره بدل شو. یو ترې د پاچا د کورنۍ په حق لسو پوښتنې کوي او دا یې پرته له کوم مشکله ځوابونه ورته وایي. په دې سره معلومیږي چې اصل شاهزاده څوک دی. کله چې شاهزاده پاچا شو نو سوالګر د خوب پریکړو کولو له امله خپل سلاکار وټاکه او د ښار په کوڅو کې چې ورسره کوم ظلمونه شوي وو کومې چې له نورو سره لیدلي وو کوم خلک په حق وو کوم ګناهګار وو څو ګاډ دي او څو ګرانکارې دي او خلک څه غواړي هغه ټولې پر ځای کړل. مجرمانې بندیان کړل. ناحق بندیانې خوشې کړل. غریبو سره یې مرستې وکړې. ظالمان او ورانکار یې ختم کړل. ځینې ځایونه یې جوړ کړل او خلکو چې کوم ارمانونه درلودل هغه یې ورپوره کړل. په دې سره لندن لندن شو. نور په شاهزاده او سوالګر کتاب کې ولولئ چې شاهکار وپیژنئ.
د شغلی جواب څخه می پښتنه وکړه چې ولې شاهزاده او سوالګر ناول خوش شوی او لوستلې.
زه تل کوشش کوم هغه ناولونه وایم چې تاریخ فلسفه ور واپونه پکې راغستې وي. ځکه هغه په ماس کې خپات کیږي او خاغیز هم لري. له کوچنیوالي می ناولونه زیات وایل. خارجي او کورنۍ دواړه می ویل. کوشش کوم خارجي ناولونه زیات وایم ځکه هغوی نه وخت ته زیات ارزښت ورکوي. موږ کورنۍ نه ولنه چې دور په تکرار لګیا دي، لکه یو مثال به یې وایم، دا لکه یو جلۍ تیښته چې زموږ د ناولونو زیاتره برخه یې نیولې. یوه جمله، کیسه او کتاب کولی سي چې یو انسان بدل کړي، فکر ور بدل کړي، یو انقلاب رامنځته کړی سي.
د ځواب له ځوابه په مننې د دې اونۍ د ازادي راډیو د ادبي فرهنګي مجلې پاڼې رانغاړو. تر بلې وې مو زه احمد شیبر په خدای سپار.
دامر لو یا لا د پاره کارنشت هر وطن دل بازار